السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام نوریاس نوری پر مخ وړي او موضوع یې ده چاغښت یا د وزن زیاتوالی. نو مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ، د دې ساعت خبرونه دراوړم. د ملګرو ملتو سرمشریان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې ښځو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي، سخت اندېښته شولې. ښاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، د ښځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتلي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه تایید شوی نه دی. افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو دا نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوی دی. په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالي کې د یوې ترافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یوه فلاینګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په بل خبر کې ویل شوی چې د فاریاب د ترافیکو مدیر وایي د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروند یو فلاینګ کوچ موټر د اوښتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لسته نور ټپیان شوي دي. په وروستیو کې پر ګڼو لویو لارو ترافیکي پیښې شوي دي. او د اوکراین په کلابن شوی ښار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ مختی. روسی ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهمل منزل کېږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم. نن پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالی اضافه وزنی خبرې کوو. چاغي څه ته وایي، څه ډول روغتیا ستونزې رامنځته کوي، د مخنیوي آسان لارې چارې څه دي او درملنه په څه ډول کېدای شي، پر دې او له چاغي سره تړلې پر نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ، 00420221122040. بیا تکراروم، 00420221122040. همدغه مو د واتس اپ شمیره هم ده که انټرنیټ لاسرسي لري، نو په وړیا توګه کولای شئ سره اړیکه ټینګ کړئ او هم پر همدې شمیره په خپل غږ پوښتنه پرې کولای شئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې نن پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو او پر نور موضوعاتو نه، که خبرداوی چې پر همدې موضوع سره تماس ونیسئ. دغه راز د رادیو ټکای ازادي محمد اسکایپ آدرس ده. په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران را سره ملګرتیا کوي. ډاکټر صاحب ده داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب، خبرونه تخره غلاست.
مننه ډیر زیات نوري صاحب تاسو سلامونه او احترامات او تاسو للارې تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
که په لومړي سر کې اوریدونکو ته ووایي چې چاغي یا چاغښت څه ته وایي؟
ډیر زیات مننه. چاغي کله څنګه چې تاسو ویلې یو جهاني پدیده ده، واقعیت یا وقوعات مخ په زیاتېدو دي. کسان دا مخکې یا پخوا د شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېده، د وګړو ناروغي ګڼل کېده، خو مخ په ودې هیوادونو کې د وقوعات مخ په زیاتېدو دي. پخوا خلک د میکروبونو او انتاني ناروغي څخه ډېر زیات کړیدل، خصوصا هغه مخ په ودې هیوادونه چې متاسفانه د چاغي یا د چاغي سره تړلي کوم تکلیفونه چې دي، د وقوعات مخ په زیاتېدو دي او خلک چې په تشویش کړي دي. همدغه راز هغه وادونه کې هم لکه هغه وادونه چې مخ په وادي کې دي یا د هغه کې هم د تکلیفونه مخ په لوړېدو دي. هر څه مخې باید موږ اول چاغي وپیژنو، ځکه موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ورته چې ته چاغ شوی په مجلس کې ناست یې، یو سړی لږ صحتمند وګړي ورته چې فلانې ته خو ډېر زیات چاغ شوی، نو تبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپیژنو چې هغه چاغي تعریف دی، لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیمو. که زه تاسو ته مثال درکم که یو نفر متری، نو من اویا تقسیم دی یو اشاریه اویا مربع باندې دا تقسیمو چې تقریبا 4.2 راځي. نورمال
ډاکټر صاحب هم دغه یو ځکه ستاسو د خبرې قطع شولې، دغه مهمه موضوع د مهم ټکی ته تاسو راغلی یاست چې چاغي له قط سره تړلې ده، په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اوریدونکو ته دا خبره وکړي ځکه چې تاسو خبره قطع شو مخکې.
ولنه ما داسې ویل چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري، چې هغې نظر هغې ته موږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته موږ باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی، همداسې څو شاخصونه نور هم موجود. باډي ماس انډیکس څنګه موږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قط قط په مربع باندې، یعنی دوه ځله هغه ضربوو. زه تاسو یو ساده مثال درکم، لکه یو سړی اویا کیلو وزن لري، دا من تقسیمو او د دقت قط چې دی 1.2 دی، نو اویا تقسیم دی 1.2 چې دوه ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 4.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 4.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 ښکته موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چرته دا شاخص د 25 نه پورته کیږي موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 25 او 30 په منځ کې که چرته دا عدد راشي، نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 30 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی. چاغه مختلف درجې لري، 30 نه تر 25 پورې اوله درجه چاغي، 25 نه 40 پورې دومه درجه چاغي، او د 40 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل د چاغي ویل کیږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کیږي چې معمولا په نارینهو کې 40 انچه فیتې په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کیږي د نامه په ساویه کې، او یا 102 سانتي دی په نارینهو کې، او په ښځینهو کې 15 انچه یا اته تاسو یو سانتي څخه چې زیات شي دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بلې ډېره مننه. بلې تاسو د چاغښت ویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډیر شوی دی یا په طبي لحاظ رخ په څه ډول؟
ډیر ښه سوال. ځکه بعض وخت خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي او بعض وخت کې چاغي خلکو ته هغه چاته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحله ته نوی داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویل چې دغه شاخص چې موږ استعمالو باډي ماس انډیکس چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، کچرته دا دی 25 او په ډیر په منځ کې، موږ د توای چې وزن زیات دی خو چاغ نه دی. کچرته دا دی ډیر څه نه دی تیږي به دا چاغي ته داخليږي. نو معمولا کچرته دی 25 او ډیر په منځ کې دا شخص دا اندازه وی نو په دې وخت کې موږ د توای چې وزن زیات دی خو چاغ دته نشویل.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو ک تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلې وی یا نوی رسره یو ځای کیږي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمه دی او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. کچیرې تاسو له دغه تکلیف ولرې را سره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع را سره وغږیږئ. که خبرونه اوري ډیرې پوښتنې دي چې ما هم یادداشت کړې دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو او ممکن چې تاسو ډیرې پوښتنې هم ځواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکي ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راواخلو، تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ، یو دوه درې اوریدونکي به راواخلو بیا به یو ځای ځواب ورکړي. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم محترم مریاش نوری صاحب.
بله وعلیکم سلام زرملوال صاحب، تاسو یاست؟
اول هری پور خیبر پښتونخوا نه موږ یو سلامونه او نیکی هیله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب ته او نور اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، څه پوښتنه لري مشخص؟
پښتنه خو مشخص ما ده د غدي شاغښت مطلب مزواله یا شاغښت په باره کې، که یو سړی ډیر زیات وزن ولري نو د ډاکټر صاحب نه ما پوښتنه ده د پګې کې، یعنی څه کول په کار کې چې دغه د مزیخت یا چاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دی څه څومره مهم ده، دې څه څومره مهم ده، که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا ما پوښتنه جواب کړي نور دی وخت راکولو نه یوه نوې مننه محترم نوري صاحب.
بله مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو ډاکټر صاحب د پښتنه سره یاداش کوي، ما هم یاداش کړی و حتما په دې مو خبرې کولې، خو خاصو چې د پښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې د روغتي خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بلې څوک او لکم زی متماس نه ولري؟ بلې واتس اپ
لاره ده.
وعلیکم سلام، څوک او لکم زی متماس نه ولري؟
اجوالم د کاپستان زنګول.
بلې خبرونه ته خره غلاست، حتما موضوع متروسه پوری اوریدل ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی او نن هم پر چاغ اختیادی وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوب مو وزن زیات نه وي. بلې بلې،
او زه خو وزن 15 کیلو ده.
قد څومره ده؟ بلې پوښتنه مطرح کی، نو که تاسو زه ګمانم چې رادیو هم اوري، د سینې شي کېدلی چې خپل خپلوان مو په خونه کې وی او تاسو غږ واوري، غږ مو اوري، غږ به مو هر ورځ اوري، خو لطفا خپل پوښتنه مطرح کړئ او د رادیو غږ لږ زره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي. مهرباني.
شپېته کیلو یم. شپېته کیلو.
ښه، او څه پوښتنه لري مشخص؟
ام چې اوغرج دا وزن کم شي څه مریضی پیدا کیږي د تیارتوب نه لا چاقین څه مریضی پیدا کیږي چې اوغرج وزن کم شي
څو کلن یا یاسته یا وقت مو څومره ده؟ شپېته کیلو خو ډیر کم دی.
شپېته کیلو یوش کلن او یوش کلن ما.
او قد مو څومره ده اندازه کړی ده؟
قد نه ولا قد نه اندازه نه کړی.
یو نیم متر، یو سلو شپیته، یو سلو اویا، معمولا په یوش کلنه کې زنه پوی
ناسی یو سلو شپیته.
بله خا، ډیر مننه کور ودان. تاسو یو ځلی اتمن متر متر بلری په کور کې ځان متر هم کوي، ورسته کولای شي چې بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو جواب کړئ. شپېته کیلو خزمه په نظر باندې کوم مغه نه ده، ډیر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنه. علیکم زمو تماس نیولای که مشخصه پښتنه مو د سره یاد
شي. سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو درانه ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتنه دې جوړځم.
بلې قاری صاحب، زمونږ همیشنه اوریدونکو مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پښتنه دې اوله پښتنه خو میداره چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کیږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې داده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نشي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې داده چې دا بعضي خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ستدغه ګولۍ کې سړی د ډنګروالي په خاطر خوري، دغه بیا په اخر کې نقص لري که فائدہ لري سونو موجیره تمامېږي.
بله قاری صاحب، پښتنه مو اوریدل شي. مننه کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداش کړی وي. بل اوریدونکو به هم راوخلو چون اورید د دې لپاره چې اوریدونکو.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته استاد سمیل منوته سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کېم.
بله خبرونه ته خراغ لست. تاسو څه پښتنه لري؟
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکلو وزم لرم. کله چې سبای د خاص سار د خاص خورزش کوم، بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي. په دغه باره کې کوم معلومات راته راکړي
ډاکټر صاحب؟ کومه پښتنه ترې لري؟
ورسره نور وبخیر دي. ورسره نور څه خاص مشکل نه لري، د مې درد نه پیدا کیږي. یا کوم ستاندې د ترار سوخت یا تشې متیازې ډیر دي، زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلي
نه؟ نور څه مشکل نشته، نور څه مشکل نشته. هم دغه پښتور کې ګردوکان مې درد کوي.
بله من مننه کور ودان، پښتنه مو واوریدل شو. د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي، ډیره پښتنه مطرح شوې دي. ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کی در سره اتمن رادیو واوري، ډیره ستاسو پښتنه به هم جواب شي. او کومه پښتنه جواب شوي نو ټلیفون نه مکوي. خو نور اوریدونکو ډیر زیات دي، ډیره پښتنه شاید ولري د چاغي سره تړلو په ناروغي باندې ډیره خبرې کوو. ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مې یاداش کړله، مهرباني.
زه ما سره د عدالت پښتنې ډیر دي، نو زه به داسې په ترتیب باندې دا جواب کوم. هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي.
مهرباني.
یو ورو پښتنه کړې و چې په دې چاري وقوات په نارینه یو کې په خزینه وکي، نو مختلف ارقام وجود لري د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح. کسان ډیر زیات تحقیق او هغه نه کیږي، خو ما دا غدوا مقاله چې ما ولوسته یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده. دا تحقیق چې دي کې خوده ده چې تقریبا په سلو کې نن نسناري نو کې چاغي په کابل خار کې، البته نه په ټول افغانستان کې، او په وزیر سلو کې وزیر خزینو کې دلته چاغي وقوا ډېر کېدل شوی دی. یعنی موږ ویلو چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 2200 نارینه او خزینه کې تر سره شو، په خزینه کې نظر پر نارینه او چاغي ډېر زیات و. همدارشان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو، هغه د افغانستان په صد تقریبا څه کم څلور زره مریضان کې تر سره شوی، هغه د 1300 کلنی پوري چاغو کې خوده تقریبا د چاغي وقوات، یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو، نارینه او خزینه پکې نه دی بیل کړي، خو یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو او په هر 10 نفرو کې 1 نفر چو دی هغه وزن کم. نو دا ارقام چې یو څو مقالونه مره واخستل او د افغانستان پورې مربوطو، خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزینه کې نظر نارینه او ته ډیری. بل زمونږ یو ورور پښتنه وکړه چې کوم چاغي د کوم مریضه یو بایس ګرځي. ډیره ښه پښتنه او ډیره په ځای پښتنه ده. زمونږ د موضوع پورې اړوند پښتنه ده. که زه داسې ووایم که یو نفر په ځای دی چې داسې ووایي چې کوم ناروغي رامسته کوي، که داسې ووایي چې کوم ناروغي نه رامسته کوي، نو دا به ډیره پر ځای پښتنه وي. زه ویلی شم چې د سر نه تر پښو پورې داسې کوم عضو بنې چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي، نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي، چاغي ته دې مرضونو مور وایي. یعنی چې د مرضونو مور ده، یعنی مرضونه زیږي. که زه په لنډ ډول درته ووایم ځکه لیست ډېر اوږد دی. اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده هغه شکر دی. هغه مریضان چې چاغي لري هغه د انسولین یو ماده ده چې شکر راښکته کوي په وجود کې نورمال شکر. نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت یا او دا خلک په شکر باندې اخته کیږي. لوړ فشار سره دا خلک ډیر زیات مواجه کیږي، ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي دا په وینه کې او په وجود کې ځای پیدا کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي. همدغه چې د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي، او دغه د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حملو یا د قلبي سکتو باعث ګرځي. همدغه شکل چون رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې دا رګونه تنګيږي او د دماغي سکتو باعث ګرځي. هغه خلک چې چاغي لري د هغو غاړې کې شهم ډیر زیات ځای پدې کې د شپې لخوا نو دوه تنفسي مشکل پیدا کوي، حتی دوه درې څلور ځله پنځه ځله دوه د شپې نفس تنګيږي او دوه د خوب نه راپاسيږي. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغو کې د نفس تنګي استما پیښې ډیر زیاتې وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړې هوا سره او ګرد او خاورې سره. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کیږي چې په هغو کې د سرطاني ناروغیو وقوعات هم ډېر زیات لوړیږي، لکه د ښځو زنانو کې د سینو سرطان، د رحم سرطان، همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډېر زیات لوړیږي. په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډېر بد اغیزه لري. چاغي د افسردګۍ باعث ګرځي، افسردګۍ د چاغي باعث ګرځي. خلک چې دی هغه اعتماد په نفس باندې د لاسه ورکوي، ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي، یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په ښځو کې یو هورموني ناروغي ده چې په هغې کې ښځو کې په مخ باندې ویښتان رامنځته کیږي، شکر ورته پیدا کیږي، اقامت ورته پیدا کیږي، ماشومان راوړلو کې مشکلی. نو دا یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او اس یا پولی سیستک اوورین ډیزیز وایو. اړوکي ضعیفه کوي، اړوکي پودا کوي، د اړوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي، د اړوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه څومره چې وزن زیاتیږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک دغه مرضونه نه کړيږي. نو دا هغه ناروغي وي. همداسې نور ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو ته وړاندې کوم چې دا ناروغي رامنځته کوي.
وروسته به ډاکټر صاحب د باندې نورې هم خبرې وکړو، خو یو بل پوښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوې وه. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل شپېته کیلوګرامه وزن لري.
ضرور زنګ وهلی چې زه شپېته کیلو یم، یو ویشتلن یم، شپېته کیلو یم. نو که چېرته مونږ د بی ام آی وسنجو نو دا تقریبا هغه راځي څه ورته ده په هغه کې راځي، ځکه دا رقم وبخې ما ته صرف یو دغه نو دا چې دی یو څه د نظر قطه وزن ته انشاءالله دا چاغي کې نه راځي. یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص کې کده مونږ واچو د وزن الحمدلله ډیر ښه دی. خو یو ورور ویل چې زما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبی نه دی، ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته، تبه چپې نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه راشي. خو زما په نظر چې هغې چې دا یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باعث هم ګرځېدی شي. نو یو مالی ډاکټر ته د مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کیږي، کېدای شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی؟ په ساده توګه د کوم میتود کوم لاره چاره شته؟ مخکې مثلا د اوریدونکو چې کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د چې قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پود چې وای شپېته کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډیر ښه پوښتنه، ډیر په ځای پوښتنه. مخکې یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وی، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغې لرو که نه په اصطلاح د هغه کې په طبي اصطلاح باندې، یو ته ایپل شیپ وایي د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا که تاسو بعضې نارینه یا زنانه لیدلي د اکثره په نارینه وو کې دا ډېر زیاتې خېټه چې ده بیرون ته راوتلي خېټه چې ده مخ په غټېدوی، نو دې ته هغه مڼمانینده یا مڼمانینده یا د سیف شکل هغه موږ ورته وایو چې هغې ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته وایي یو له مهم علامونه ده چې نخر په چاغې باندې اخته دی. همداسې چې که چېرته مثال دوره شاخص نه شي اندازه کولی د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د څلوېښت انچونه دا لوړ وي نو موږ ورته ویلو چې دا چاغې ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې پنځه دېرش انچونه دا لوړ وي نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته یو ډاکټر ته یو خپل مالد ته مراجعه وکړي، هغه دا وزن وګوري او بی ام آی به هغه د هغې نه وروسته محاسبه کړي، بیا به ده ته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغې مرحلې ته داخل شوی دی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چا ته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې دی لکه مخکې څنګه ما وویل چې هغې اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي د وجود په مختلفو برخو کې، چې معمولا دا د خېټې په اطرافو کې ځای په ځای کېږي، حوصله کې ځای په ځای کېږي، د پښو کې ځای په ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای په ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه هم کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نورو عواملو له وجې نه وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای په ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای په ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلی چې قلبي مشکل لري وزن زیاتېږي، نو امکان د دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای په ځای شوي او د وزن زیات کړي.
بله، یو په افغانستان کې لزینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی، او یو ډول احترام کوي ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترامه په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې به خبرې وکړو، دا یو عمومي پوښتنه هم ده. خو ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، تاسو د ناروغیو ډېر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کیږي، خو ځینې نورې پوښتنې به هم دلته مطرح کړو، بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي په دې به خبرې وکړو. اوریدونکي دی ډاکټر صاحب پوښتنې در سره یاداشت کوي بیا هم. بلې، څوک علیکم زموږ تماس نیولی دی؟ ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري، مهرباني.
نوري صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر په سره پاړی کا کې لغمان.
همدر صاحب خبرونه ته خره لاست ک بحث مو تر اوسه پورې اوریدلې وی، مشخصه پوښتنه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالي په ارتباط؟
د ما خو دغه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه یو قسم خلک دي، یو رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یا د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي. دغه په راتلونکي کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیما د ما هېڅ وزن نه زیاتېږي، که دغه پوښتنه هم راته جواب کړي که نه، څه شی وخورو، خوراکي مواد څه شی وخورو؟ او دغه پوښتنه که راته جواب کړي، دغه ما خپله لیدلې یو قسم کپسول خوري، هغه ډېر چاغې دغه تاوان لري په راتلونکي کې که نه.
همدر صاحب خپل خواټې لري، خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوې د خو ډیر زیات لري، کڅنګه حتمان تازه میوې ډیر خوري؟
یار از خو دکاندار ما خو خپل به ما هیڅ د خوراکي شستم زه په سړي ساته کې یو اړ ډوډۍ خورم، واغم ډیره کمه خورم، او نور شیانم که تروت می سر ته یخ یم هم د صفاتي زه نه خورم. اولم دا بیګان سر ته هغه ته خو هغه مړی خو یو یو چک می پیلا غول او سبې هغه صفاته و بیس دغه سناره تم شي خوراک نسم کوله.
میوه ترکاری باب د خو ډیر صحیح خوړل دي، حتمان صحیح خوړل خوري چې ځان اصلا مخې مخبري وکړلې ډاکټر صاحب هغه ویل چې چاغي د ډیرو مرزونو سبب کیږي، اته چاغي ته وایي چې د مور د مرزونو مور هم وای. په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونی او ډاکټر صاحب مو پوښتنه یاداش کړله په دې به رڼا واچوي. بلوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم محترم منوری اسنری صاحب پډيري بخښنه سره غادي ما پښتنه کوم کړو یغې کوم جواب دسه و نوې کبد راتنم کې وخت کوم پاتې د ورته جواب ورته ورکې
تاسو د ورزش پښتنه کړې و چې ورزش څنګه کېدلی شي چې مخونی سي
و هغه هم یو بردا او شغه کوم خواله دي چې مطلب دی وزن په کومول کې مثلا د امرسته وکړه غادي ما پښتنه پاتې شو نور حالن ځخه دیر برابر وزن لرم زه ډور ډیر وزن نه لرم ان شاء الله
خدای
وکړي مننه مننه خلګې لپاره مخې جواب مننه السلام علیکم
لومړی به هم د غستا سپوښتنه جواب کی دی هم در صاحب هم تقریبا هم دا پوښتنه و د صحیح خوړو یا د خوړو بل اوریدون کې دی ډاکټر صاحب پوښتنه در سره یاداش کړي دی زرملوال صاحب چې ګلې هم پر ځای و غر کوم خوړ باید وخوري یو څوک بل اوریدون کې به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنئ وکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم دی خوش ولید نن یو بلاره
بلې خبرونه ته خره غلاست ل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو ملمدې ته پوښتنه لري تر پر چاغي باندې خبرې کو
پوښتنه مې دره ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن لرم چې دا وزن څنګه دی زیات دی کم دی ورده وکم نه وکم څنګه دی
قط بو څومره ده
قط نه ډیر جګیم نه ډیر
ټیټیم څنګه څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي ځان مو وزن کړی
نه ځان میتل د کله واو یا کیلو شم کله دوا کم اتیا شم کله 15 یا شم چې دا وزن څنګه دی وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګ لګ زړه ستړيږي د څنګه چاله
قد مو په متوسط د کلو ور دی
نا ډیر الورم نه ډیر ختم نه
bale مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش کړی ده مننه کور ودان بل اوریدونکو نشته ډاکټر صاحب زرمال ول صاحب له پښتنه به شروع کړي چې منتظر دی ورته
مهرباني بالکل اوس ما پښتنه ځان سره یاداش کړی ټول څه د مخه کزه اول د اسباب دي هغه باندې چاري باندې وغږیږم که تاسو خو یو کار سم لار سم تدایې ته
د خړو ویل او چې کوم خړه باید څوک خوړي چې سړی چاق نشي
په عمومي شکل کزه هوا ما چې د چاري د تداوي په خاطر من د تداوي د لاري لرو عمومي درې غټي خبرې دي پکې اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول دوم د دوايي تداوي دي یعنی دوا په واسطه او دریم جراحي تداوي لري اولين د ټول نډيره مهمه تداوي چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل په څه معنی هغه خلک چې غیر فعال دي حرکت ډیر نه لري ګرځیدا ډیر نه لري یا دا چې مثال زه په ځناستي په دفتر کې دي په دکان کې دي په موټر کې ناشتي د خلکو ته زمنګ توصيه ده چې ځان فعال کړي که موټر لري څو وخت لپاره د موټر پری دی پیاده دی وګرځي په بایسکل باندې دی وګرځي پیاده روي دی ډېر کی هر انسان ته په ورځ کې څلوي 15 دقیقې او په هفته کې 20 دقیقې پیاده ګرځېدل ډېر زیات مهم دي دوم چې د خوراک لکه څنګه چې د رور ویلې خواړه ډېر مهم رول لري په د چاغي په کنټرول کې خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسریکي نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي اسریکي دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زر اماده کیږي وخت ضایع شي انرژي ډیر زیات لري لکه موږ فاست فود ورته وي زر چټک هغه جوړ شي لکه برګرونه شو چپس شو دا څه نو دا خوړونه د ډډه وکي بهترین خواړه چې دي د چاغي د کنټرول لپاره ترکاری باب د شنه ترکاری هر څه چې میوه ډیر زیاته ډیر غوړ خوراک ډیر خواږه خوراک خوړل دا انرژي نسکل یا مثال غازدار نوشابې نسکل دا خواړه چې دي د چاغي باعث ګرځي چاغي وزن زیاتوالي باعث ګرځي ځکه دا نظر دی چې موږ مصرفو ډیره انرژي لري دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو نو باید دا معادله باید سرچپه کو
بل
کالوري یا انرژي والو ډیر باید مصرف شي.
دلته دغه موضوع د همدر سره پوښتنه هم مطرح کیږي، یو څوک د چاغ دی، یو څوک د چې هرڅ خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي، مثلا همدر سره دا پوښتنه مطرح کړي و ولي څه باید وخوري؟
بله ډیره ښه پوښتنه ده. یو خدای چې مثال وکتل شي، بعضي خلک داسې دي، دلته دوه خبرې دي، یو خلک یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي. دا خلک معمولا جینټیکی بنیا لري، ارسی بنیا لري، پلار مور رونه خورګانی ماماګان هغه چې دي چا وی دوه تم پرسیت کې دا نه چاغي رسیدلی، ولو کډوړي هم نه خېدو چاغيږي. دو ته پکار د خپل غذا ور غذا باید متوازنه کی، ورزش وکي او باید فعال اوسي. بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي، نو اول خدای چې مثال کېږي شي ادو جنټیکی یا ارسی بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي. بل په دوم قدم کې داس خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه بعضي تکلیفونه دي چې حالت اشتیا ډیریږي، حالت مریض ډیر خوراک کوي خو وزن کمیږي. نو دې په څنګه چې دا وکړي چې اول وکړي چې دا نورمال یو حالت خو بیا هم کچرته کوم مریضي حالت دی، باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکړي چې کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ او د وزن د وظیفې زیاتوالی، نو په ریکه مریض اشتیا ډیر لري خو ځنه ورس پورس کمیږي، ځکه حالت په وجود کې مصارف ډیر زیات دي، د هغه فعالیت ډیر لوړي. نو دا څه حالت باید وو پلټل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر سبي او بل پختنه مطرح کړي او ځینې کسان زګورم چې په دیونی په سر کې ډنګر وي، خو دیونی په پای کې چاغ وي، کپسولونه دي، درمل دي چې راوتلي بازار ته غوړي، که په دې لګرنه واچوي.
بالکل بالکل، دا خو یو د اسباب د چاغینه چې د اچاغي ډیر دی، دی خو یو د سبب د چاغینه چې د دواګانی دی په شوري یا غیر شوري شکل باندې. بعض خلک بعض دواګانی اخلي یا ډاکټر صاحبان بعض دواګانی توصیه کوي چې هغه د اړتیا وړ جنبي دی چې هغه د چاغي باید ګرځي. بعض خلک بعض دواګانی استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باید ګرځي. مثال په توګه بعض ورزشکاران دي چې بعض دواګان نه استفاده کوي چې هغه د وزن زیاتولو لپاره زیاتوالی باید ګرځي، د وزن زیاتوالی باید ګرځي. همداسې بعض نور دواګان دي چې بازار کې پیدا کیږي کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې د وزن زیاتوالی اصل دغه دواګان او دغه مواد دي، دغه مواد او دواګان دي عوارض جانبي عوارض څخه استفاده کوي. یعنی په ټوله کې دا مضر دي او خلک دې نه باید ډډه وکړي. اول خدای چې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم، اول خو کېدای شي د شخص وزن کم نه وي، دا یوازې یو فکر دی. بل داسې دواګان استعمالول او داسې مواد استعمالول په دې دي چې ته ګټه وکړي، کېدای شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي.
او یو ورور له خوست نه ټلیفون کړی او پوښتنه مطرح کړې و چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی، په افغانستان کې زنه پویږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کې د شي یو 15 پیته یو بیا شاوخوا کې کېدای شي د قدې کثم مشکله ده چې یو حد ده. نو زه چې ګورم او خپل د ستړیا احساس هم کوي، نو ماته داسې معلومیږي چې امکان دې شته چې د وزن زیات شوی. نو زما به توصیه ده ته د اول خلاص شي خپل معالج ډاکټر ته یو ځل سره مشوره وکړي که چېرته وزن زیات دي. یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې د وزن زیاتوالی ده، دې معنی چې لکه سره چې په موټر باندې اضافه بار کی او بیا هغه حرکت ورکی، نو تب هغه باندې فشار راځي او اندازې وجود هم انداز دی چې په اندازې څخه زیات بار کړي باندې بار شي، نو تب نالته دي خستګي ستړیا او دې فشار احساس کی.
دغه چاغي په ماشومان او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضر کېدای شي په ماشومانو کې ډیره زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده. که تاسو دقیق ارقام د افغانستان نه شم درکولی، ځکه چې داسې کوم رقم زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده. دلیلونه مختلف دي. اول خو دا چې ارثیت مور او پلار ورونه خورګانې ماواګان کاکاګان که چاغي ولري په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات، خصوصا مور کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري، هغه ماشومان چې زیږي هغه هم پاینده کې په چاغي باندې مصرف کیږي. ماشومان اکثره ډیر زیات فعالیت نه لري، ډیر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ساعتونو ناست، په ګیمونو باندې مصروفي، په موبایل باندې مصروفي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کېږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغو کې چاغي ډېره زیاته ده. او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله، هغه ځوانان چې چاغ وي، نظر هغو ته چاغ نه وي، د مړینې کچه هم پکې د یو ناڅافي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چنده زیاته ده نظر هغو ته چې چاغ نه وي.
تاسو دغه د په ساده ژبه باید د دو ډول چاق کېدو یادونه وکړه، یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازدې هغه زیاتېږي. دا په انسانانو کې د هرسي د تر ډېره پورې که په فرق کوي، څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه هغه کېږي، یا څوک خواړه خوري او لاغه نه وروسته څملي خوب ورزی لخوړو وروسته دغه توپیر په دې کې د کنور هم سم اغلری.
معمولا دا دورنه چې ما ویلې یو د مڼې په مانند چې اکثر نارینه او کډیر زیات یو بل پیر شپ یا ناک ډوله چې دا چې زنانه او کډیر زیات ای، نو هغه مرکزی یا دغه مرکزی یا مړه مانند چاواله چې دا نظر بل ډول ته ډیر زیات خطرناک دی. نو دا هم د ارتیاد پورې اړه لري او هم د دغه ځینو کې د شحمو اخیزي ډېرې زیاتې دي او بلته شحم ډېر زیات په ځای په ځای کېږي. او دغه نوه چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره، د رګونو د بندوالي سره، د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي.
تاسو په خپل خبرو کې دغه پښتنه ما هم یادش کړې و، خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لکه نور رڼا واچوي. آیا خفګان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د خفګان یا سترس سبب کیږي؟
ډېر ښه پښتنه ده، ځکه چې د افغانستان شرایط سره هم دا ډېر زیاته اړخ لګي. ډیپریشن یا افسردګي یا نو رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډیر زیات نشته ارتباط لري. او بیا چاغوالي چې ده خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړه لري. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص، معمولا نه خوښي چې وګرځي ډیر زیات خلکو سره اجتماعي روابط قائم کړي، زه په دې نو دا چې دی او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډیره زیات دي، خوراک ډیر کوي، نو دا خلکو کې چاغي په قوت زیات دي، چې دا چاغي بیر ته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي. سړی نه خوښي چې خلکو سره ناسته پاسته وکړي، ځکه خپل ځان ته ګوري، نور خلکو ته ګوري او نو رواني تکلیف ته پیدا کیږي. نو دا یو موفق سایکل رامنځته کوي چې په همدغه حلقه کې دا سړی بند پاتې او افسردګي د چاغي باید ګرځي او چاغي چې د افسردګي باید ګرځي. له بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګي په خاطر ورکول کېږي، لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې، حتی چې ډاکټر صاحبان موږ چې کوم دواګانې بعض دواګانې لیکو د افسردګي یا د نور رواني تکلیفو لپاره دي، کې بعض دواګانې چې هغه د چاغي باید ګرځي، نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي او د وزن دې زیات سواله باید ګرځي. په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات باید هغه دواګانې د افسردګي ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي تعریف ایدل شي؟ مثلا تاسو مخکې د زینو شخصونو یادونه وکړه، کدی یو چا وزن 1 کیلوګرام وي، کدی یو مترو 80 سانتي وي، تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
که په همدغه مثال کې چې 80 کیلو موږ ویلې، یو شخص 80 کیلو دی او قد 1.8 متره دی، که چېرته دا شخص 50 کیلو شي او قد هماغه 1.8، نو دته موږ ویلو چې وزن یې زیات دی. که چېرته دا 80 کیلو شي، موږ دته ویلو چې دا اوله درجه چاغي ته ورداخل شو. نو دغه څه دی وزن او قد په اندازه دا کیږي. یا مثال هغه دی ملا دی اندازې په واسطه موږ کولای شو چې دا تعقیب کړو چې دا اوس د چاغي مرحلې ته داخل شوی دی.
په نور نړۍ کې مونږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري، تر 200 کیلوګرام، 200 لا ډیر. په افغانستان کې هم داسې څوک شته ده؟ ځکه چې مونږ خو په تصویرو کې دا هغه کې نه دی لیدل چې یو څوک دومره وزن ولري.
بلې، کسان مخکې لکه ما چې ویل افغانستان متاسفانه هغه ملکونه په قطر کې نه دي چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي، اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښیي، اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه وي. خو بیا هم افغانستان کې چې دی په دې تېرو شل کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت، خلکو د ژوند سطحه دومره لوړه شوه چې د چاغۍ خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. موږ داسې مریضان لیدلي چې هغوی وزن 130 140 150، حتی زه یو مریض پېژنم چې هغه 140-150 کیلو وه، او د هغې نه وروسته یې بعضې تداویانې وکړې، عملیاتونه یې وکړې بیا، او داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودان یو اوریدونکې په واتس اپ کې پوښتنه پریښېده، دا به واورو ګورو چې پوښتنه نوي وي دا به ځواب کې. بیا وروسته یو ځینو نور موضوعاتو باندې به خبرې وکړو.
برکاتو زه نظر احمد د بادغیس ټولنه څنګه چې لسوالي دغه پیغام پرېږدم. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دغه ده چې دغه شاغر سونی وزن شو دی، مانه مشخصه وکړي لکه سونی کیلو لکه موږ ستې په په حساب سره دوه هغه وزن شو دی او سونی کده نه دی شه احتیاط شي چې به سړی وکړي تر دې کسان چې مانه مانه اسم نه خوري او خالي ولا هغه چې ډوډۍ دی خوري مانه دی چې هغه ځي مانه چاغ دی.
مانه پوښتنه واورېدل شو. بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واخیسته.
بله سه. بله
مهرباني.
موږ داسې مشخص دا کوم اندازه نه لرو چې موږ وایو چې دا مشخص اندازه د ټولو لپاره د تطبیق وړ ده، ځکه د هر شخص وزن او قد چې دا فرق دی او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي. اول خدای چې ډېر وړو چاغف څومره ښه دی، زما په فکر دا یو عمومي اصطلاح ده چې موږ استعمالوو چې والا پلانې ډېر ښه چاغ دی که نه. اول خو باید دغه یو توجه وکړو چې مثال چاغي خو په هېڅ صورت ښه نه ده، ماتمن چې سړی وزن خي ان شاء الله غچاغ نه یا صحت خي غچاغ نه. بل ضرور دا مطرح کړی چې نو په دې خاطر باید ضرور په خپل وزن او د نور شخصونو د قد د شان وکتل شي او په هغه باندې ویل شي چې د وزن خدای کړنه دي. او بل دا ودو ویل چې هیڅ نه خوري او نه پرده هیڅ نه خوري. خو بیا هم چې هغه ما تاسو ویل چې بعضې وخت کې خلک جنټیکي ارثیت داسي دا کوم فاکتورونه یا دا کوم اخیزي چې مثال هغه غوړ جذبي په وجود کې دا ډیر فعالي، نو هغه کئ څوم نه خوري هغه موادونه چې دا کم اخلي هغه نم دومره د دې لپاره کافي دي چې د وزن زیات یو دا چار.
ډاکټر صاحب مخکې دغه پوښتنه ما هم مطرح کړه په یو ډول باندې کې راسو هم دی پوښتنه ته په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي؟ ځینو سره داسې ذهنیت دی چې یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی او قسم له احترام نه هم برخمن کیږي. په خو به داسې دودو چې د موټر په هغه اوله څوکۍ به هم ورته پرېښودله حاجي صاحب راسه مهرباني، یا مثلا تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده؟
بله تاسو چې دا ډېر پدې فرمایئ، ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامعه کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته، هغو سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي، هغوی په دې باندې پوهېږي. خو اوس هم متاسفانه موږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېر ښکته ده، نو اکثر اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی، مثال په مجلس کې هغه ښه ښکاري، او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورې وایي چې هلکانو ته وایي چې داسې ښځو به درته وکړم چې هغه ډېره چاغه وي که نه. نو دا طبعا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه، ته مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي. نو دا یو منتی ذهنیت پروت دی، دا دې پورې اړه لري چې موږ په اول زموږ مسؤلیت دی د وزارت صحتامي مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي، کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې هغې یو ډېر بد مرض دی او د ټولو مرضونو اکثر مرضونه زیږنده دی.
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالم تغذیه د صحي تغذیه په ارتباط باندې تاسو ویلې، دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړی وه ډیر ښه غوړ خواړه یې کړي وو، یا مثلا ښه غوړه قابلي وه نه پوهېږم غوړو دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خواړه دا په څه ډول ورکیدای شي یا په څه ډول کیدای شي چې مثلا خلک پوښي چې لدغونه ډډه وکړي؟
بله صاحب، دا ډېر مهمه موضوع ده، ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر، که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي، خصوصا خوراک چې ډېر زیات غواړي، ډېر زیات انرژي لرونکی، نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي، نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وخوري هغه پراکو کې. نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل، دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري، څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې، اول د طبیبانو باید زموږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو، وزارت صحتانه باید په دې باندې کار وکړي، نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې، پوه شي په دې په خطرونو باندې پوه شي، نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي.
ډیر وختم که څه هم نه لرو، خو که اوریدونکو ته وای چې چاغ انسانان هغه چې ډیر اضافه وزن دي، د پورزنی ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځینې بل ځای تک کې، مثلا ځینې نور مواردو کې؟
دا ډېر په دې په خبره ده، موږ تاسو وینو په خپل ټولنه کې چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن یې زیات دی، چاغ دي، متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ګرځېدل ورته مشکلي، کار کول ورته مشکلي، سورلۍ کله چې یو ځینې بل ځای ته دو حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي، حتی سا اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دوته مشکلې، نو یو ډېر زیات مشکلات سره دوه مخامخ.
اوریدونکو ته چې زمونږ او تاسو غواړی کوورته وای چې خلک په خپل څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن زیاتوالي مخه ونیسي؟
پلانډ کې زه وایم چاغي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، چاغي د مرزونو مور ده، څه امراض چې موږ تاسو ګورو اکثره امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کیږي، تداوی چې دا په درې شکل باندې کیږي، او ټول نه مهمه او ټول نه ضروري تداوی چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي. غذا باید ډیره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخوړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولی کم وخوړل شي، ډیر زیات غوړ غذا، ډیر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د ګازر نوشابې استعمالول، د څه باید ډډه وشي، کوشش وشي چې مثال ترکاری باب او میوه ډیر زیات استعمال شي، همداسې باید سړی ډیر زیات متحرک اوسي، پیادروي ډیر زیات وکړي، فعال اوسي، او بعض عادتونه چې هغه هم د چاغي باید ګرځي لکه سګرټ څکل، سګرټ باید پرېښودل شي، او باید هغه دواګانې چې مثال د چاغي باید ګرځي په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو ویلې، یو خپل شخص په څه ډول کولای شي، دوهمه مرحله کې تداوی ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې، درېمه مرحله ته راشو عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لري شي له بدن؟
بله صاحب، د ټول مهمه تداوی چې دا چې د دوه نورو تداوین ته په ضرورت نه کیه، خو اوله تداوی ده چې د ژوند طرز ته یو قایبي تداوی ده، احیانا کچرته د اول سره جواب ورنه کی، بعضي دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي، دواګانې چې ډاکټر سبانه نظر مریض وضعیت په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کمی او بل دا چې د مواد بي غذایی موادو جذب کمی، نو دا په دوه میکانیزمونو دا دوا ورکول کیږي، تر څو هغه مریضان ته چې خطر ډیر زیات یو ډیر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډیر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوی سره او د دوا سره خنه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي، چې هغه په مختلف ډولونو ده، چې یو ډول د معدې اندازې وړي کول دی چې غټه هغه عملیات واړي، د پوستکي لاندې د غوړو رئیستل چې هغه عملیات په واسطه کیږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد غذایي مواد جذبیږي، او بل د شحمو یا د غوړو دا اوباسل د وجود نه د خاص عملیو په واسطه، چې دا ډېر غټ عملیاتونه دي او ډېر خپل اختلاطات ګټې او تاوان نه لري.
تاسو د معدې ویلې، معده قچکیږي، کومه برخه قچکیږي؟
خصوصا د میډي هغه برخه چې هغه د غذایی موادو په جذب کې ډیر رول لري، نو هغه مختلف ډیره تخنیکی خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغه په واسطه د میډي یوه برخه، د کولمو یوه برخه هغه لري کیږي، او دا میډه چې دا دومره اندازې ته پریښودل کیږي چې لکه د یو ګلاس په شکل چې جذب کم شي او غذایی مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلند راته وای چې په کابل کې یو سروې شوې ده په خزو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده، په خزو کې زیاته ده اما په نارینه وو کې کم. په کپرول افغانستان کې اروپا لري پروتو کلو او باندو کې خلک ډیر په کرنه باندې او مالداري او په نورو هغه باندې مصروف دي، خزو نر ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د خارونو په پرتله په لریو پروتو سیمو کې چاغي کم ده.
زه دا فکر کوم ځکه چې دا رقم سروي شوی د کابل په من کابل ښار کې شوی، او یو بل سروي چې هغه عمومي د افغانستان نشي والته د چاغي اندازه عمومي شکل باندې په سلو کې ولس نفر اخی، خو په دا رقم کابل کې شوی په سلو کې یو دیرش فیصد اخی، یعنی په دې معنی چې خارونو کې نظر اطراف ته د چاغي وقوع ډیر زیات دی، او کله چې دا من حد سوال شو چې دلته سہولتونه ډیر دي او دلته فراخ تل سرسخ ډیر ده، دلته فعالیت کم ده، د خلکو موټرونو کې تاګ راتګ ډیر دي، فزیکی فعالیت ډیر زیات کم ده، نو امکان د دې شته چې دا عوامل وسی.
و کومه سپارښتنه کومه خبره پاتې وي او غواړي چې اوریدونکو ته یو کې مهرباني؟
مهرباني تاسو نه ډیر زیات نو ریسب اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سینه دا چې مثال خلکو ته توکیه وشي چې چاغي ښه شی دی او موږ باید چاغ شو. چاغي یو مرض دی او د نورو مرضونو زیږنده ده. کوشش وشي چې څومره سړی فعال وسي، څومره ډیر زیات فعالیت وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاري ډیر استعمال کړي او میوې وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچ دی د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځته وړلو کې به ډیر زیات کومک وکړي.
ډیر مننه کور ودان د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړل او پوښتنه مو مطرح کړې د روغتیا د ژوند د خبرونه. ما نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړ په دې هیله چې له سالم روغتیا څخه برخمن ووسی.
نکملا ماتا دلحت لکلم پر پاتاوی بوٹی سر پر زنگان ناوی ناست پر پتاوی بوٹی سر پر زنگان ناوی